ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلال او فرسرم راسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې خبري شي. پرونه خبرونه کې مو په افغانستان کې د امریکایي پوځي چارواکو له اندېښنې خبرو، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې ایراني متخصصان او نړیوال قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خپلې موافقې د عملي کولو لپاره بیا خبرې پیلوي، او ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر نن ناوخته د دغه هیواد له ځینو رسنیو سره خبرې وکړي. د دغو او نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د ننګرهار امنی قومندانې وی افغان پولیسو 25 تر مختلف نوع مرمۍ ترلاسه کړې دي، او نن په کابل کې د افغانستان او مرکزی اسیا د هیوادونو د اړیکو په اړه یو دورځنی سیمینار پیل شو. اوس هم پوره خبرونه. د ننګرهار امنی قومندانې وی افغان پولیسو 25 زره مختلف نوع مرمۍ ترلاسه کړې دي. د ننګرهار امنی قومندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل دا مهمات نن سهار وخت په مومندري ولسوالۍ کې په یو ټیوټا موټر کې له یو کس سره نیول شوې دي. ښاغلی شیرزاد ویل نیول شوی کس له طالبانو سره ارتباط درلود او غوښتل یې دا مهمات تورخم ته ولیږدوي. وسلوالو طالبانو د خپل دغه ارتباطي کس د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست وی په لوګر ولایت کې دوه تنه د ماینې خودنی په تور نیولې دي. د غریاست مطبوعاتي دفتر وایي دا کسان په برکی برک ولسوالۍ کې د ماینې خودنی په محل نیول شوی او خپل جرم یې منلی دی. قضیه تر څېړنې لاندې ده. نن په کابل کې د افغانستان او مرکزی اسیا د هیوادونو د اړیکو په اړه یو دورځنی سیمینار پیل شو. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د انستیتیوت رئیس داوود مرادیان خبرلانو ته وویل چې د دغه کانفرنس د جوړېدو هدف متقابله پیژندنه او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښوالی دی.
دن هدف اصلی کنفرانس یاست که ما میخواهیم که یک
دایو دغه کنفرانس اصلی هدف دا چې موږ غواړو زموږ په سیمه ایزو اړیکو کې یو ډول توازن رامنځته شي، او د پاکستان د ارزښت ترڅنګ دا مهمه ده چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم خپلې اړیکې پیاوړي کړو. په دې کنفرانس کې چې سبا هم دوام کوي د شاوخوا شلو آسیایي هیوادونو او سازمانونو استازیو برخه اخیستې ده. ګډونوال پر اقتصادي مسایلو له مخدره موادو سره د مبارزې، دغو هیوادونو ترمنځ د ښې پیژندنې او د اړیکو د ښوالي پر سر له یو بل سره خبرې کوي. د بدخشان امنیتي چارواکي وی په جرم ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د طالبانو پر ضد وسلوال پاسون پیل کړی دی. د بدخشان د امنی قومندانۍ د امنیت امر سید جهانگیر ازادي راډیو ته ویل دا کسان نن د جرم په دهنه خسته سیمه کې د طالبانو پر ضد راپاسېدلي چې په وسلو هم سنبال دي. ښاغلی عمر خیل ویل په دهنه خسته سیمه کې د بیروچ یو کان موجود دی چې طالبان ورته د رسیدو په خاطر وخت نا وخت له افغان ځوکونو سره نښتي کوي او د سیمې خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي. تیرونی د پروان چارواکو ویل چې د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد پاسون پیل کړی دی. وسلوالو طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ پاتسون رد کړی، خو د بدخشان د جرم پولیسوالۍ کې د خلکو د ورستي پاتسون په اړه څه نه دی ویلي. او د کندوز خاروالي وی اوایدې دیرش په سلو کې زیات شوي. د کندوز خاروال نجیب الله عمر خیل ازادي راډیو ته ویل پروان کال کې د خاروالي لوري له بیلابیلو قانوني لارو 80 میلیونه افغاني اواید راټول شوي چې د تیر کال د 50 میلیونو په نسبت دیرش میلیونه زیاتوالی ښیي. خغلی عمر خیل ویل د کندوز د خاریانو د ستونزو په پام کې نیولو سره به راتلونکي کال له دغو اوایدو څخه د خار په جوړولو او سمسورتیا کې کار واخیستل شي. دا د افغانستان مهم خبرونه. بهرني خبرونه به اسمت ساروان وړاندې کړي.
د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د شکنجه او پرلپسې اعدامونو په ګډون له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو په خاطر پر ایران انتقاد کوي. پریکړه لیک د بشري حقونو په برخه کې د ایران د نوي ولسمشر حسن روحاني د ژمنو هرکلی کوي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو په برخه کې کړی دی. خو دغه پریکړه لیک پر ایران انتقاد کوي چې د دوری وهلو او د بنان د غړیو د غوسولو په ګډون له غیر انساني سزاګانو کار اخلي او له اطلس کالو کم عمر ځوانان اعداموي. دغه پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې شپږ اتیا غړیو مثبته او شپږ ډېر منفي رایې ورکړي. همدارس یو شپېته غړیو رای نه دی ورکړي. په عمومي اسامبلې کې رای اخیستو د مخه د ایران هیئت وویل چې دغه پریکړه لیک د ایران د ننه د رښتینی وضعیت ښکارندوی نه کوي او هغه به د ګټې پر ځای تاوان پیش کړي. ایرانی متخصصان او نړیوال قدرتونه د ایران د اتمی پروګرام په اړه د خپل موافقې د عملی کولو لپاره بیا خبرې پیلوي. دوی تیره میاشت په جنیوا کې موافقه وکړه. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین اشتون یوې ویاندې وویل د موافقې په تخنیکي مسایلو به خبرې د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د ایران د مرکزي مرستیال عباس عراقچی وویل که لازمه وه کېدای شي چې خبرې د شنبې او یکشنبې په ورځو دوام وکړي. هغه امریکایي چې د روان کال په لومړیو کې طالبانو ته د موادو رسولو په تور محکوم شوی و، د نیویارک یوې محکمې په 15 کاله بند محکوم کړ. امریکایي سارنوال پریټ بهرارا پرون 55 کلن اودید اوربک ته دغه سزا اعلان کړه. نوموړی د امریکا له یوه بل تبع سره د تیرې فبروري په میاشت کې په رومانیا کې نیول شوی و. څارنوالانو وویل دواړو تورنو په غانا، اوکراین او رومانیا کې د کتنو په ترڅ کې موافقه کړې وه چې د طالبانو لپاره پر یوې باوري منبع وسلې وپلوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد ترې کار واخلي. څارنوالانو دغه راز وویل چې دوی غوښتل طالبانو ته د څه باندې 15 میلیون ډالرو په ارزښت له مځکې څخه اواته، توغندي او نورې وسلې برابرې کړي. د اوربک مدافع وکیل د دغه حکم په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. تاکل شوې ده چې د اوکراین ولسمشر نن ناوخته د دغه هیواد له ځینو رسنیو سره خبري وکړي. دا خبري به مستقیمن خبري شي. تمه کیږي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه مالی مرستې په اړه وژغیږي چې د رواني اونۍ په پیل کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ومنله. مسکو اوکراین ته د 15 میلیارد ډالرو او د طبیعي ګازو د بیې د کمولو وړاندیز کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای هیواد یې تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې په خپل ویدیز مهات کلینګرات کې اسکندر توغندي ځای پر ځای کړي. د وویل چې د دغو توغندو چې اتوم لیږدولی شي ځای پر ځای کول په اروپا کې د دفاعي ډال په توګه د امریکا د توغندو د پلان په ځواب کې د روسیې یوازینی انتخاب دی. پوتین په خپل کالنۍ خبري غونډه کې د اوزا په اړه د آرام اوسېدو غوښتنه وکړه. ویل د توغندو په اړه خبري څه نوې مسأله نه ده او دا یو منطقي ځواب دی. او د اسرایلو امنیتي ځواکونه وویل چې د عملیاتو په ترڅ کې د فلسطین د قواو یو غړی ویشتی او وشلی دی. د عملیات نن سهار وختي د دغه فلسطیني پوځي د ننیولو په هدف د لویدیز غاړې د قلقلیې په سیمه کې وشول.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:15 په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکي وایي اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د دوی د تجهیزاتو د ایستلو لپاره به لاره پرانیزي، خو لا هم دا لاره بنده ده. بیا به مو د شفافیت د څار ادارې په وینا له دې ادعا خبر کو چې وایي د افغانستان اقتصاد زورواکو انحصار کړی دی. په قبایل کې مو د پاکستان د پوځ پر یو مرکز له یوې درنې چاودنې خبرو چې پوځیانو ته پکې مرجوب لا وشته. دا به هم واوري چې په پکتیا کې تسلیم شوي طالبان شکایت لري.
انار د 15000 غونۍ او نوټالي اولين مور چای مونږ تر کړی دیوار په مونږ ته چانه درو کړی نه مونږ ته زنګ وایلا دی نه خبر کړی یو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خوانی ځانګړي استازي کای آی دی سره شغیدلی یو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون پاړه شغیدلی.
That's a very difficult question.
د کای آی دی مرکه تر 2:30 وروسته خبرو او په دې خبرونه کې مو 19 پروګرام د ګوډیا چار تفریحي پروګرام دی. په افغانستان کې امریکایي چارواکي هغه وسایتو ته اندیشنه لري چې د افغانستان دننه پاتې دی او غواړي چې د پاکستان لارې وباسي. دغه نقلي وسایت په پاکستان کې د امریکا ضد مظاهرو له عمله ځنډول شوې دي او کچرته د هواله لارې انتقال شي نو 1 میلیارد ډالر نور لګښت پرې راځي. نږدې یوه اونۍ مخکې پاکستاني چارواکو د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه لاره پرانیزي. دغه لاره په لسګونو کسانو تړلې ده او مظاهرې کوي. د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته خبرداري ورکړې وو کله را خلاص نه شو سیاسي مشان به په واشنگتن کې لدې سره موافقه ونه کړي چې له اسلام آباد سره د میلیارډونو ډالرو مرستو شمنې تر سره کړي. امریکایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې تر دې دمه پاکستان کومه هڅه نه ده کړې چې ورسره د لارې پرانیستل شي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دوام لري او ټاکل شوی ده چې د راتلونکو میلادي کال تر پای دغه پوجان ووچی. د ناتو او امریکایي ځواکونو پلان داسې دی چې هر ورځ باید شاوخوا 10 لارې تجهیزات د تورخم لارې د کراچۍ بندر ته انتقال شي، خو د نومبر په روسیو کې د دغه تجهیزاتو مخاوني ول شو. امریکایي چارواکي وای چې لش پوجي وسایل او وسایت د چمن لارې سوال کیږي، خو دغه لار خطرناک ده او د بلوچستان پر هغه سیمو تیریږي چې هلته یاغیان فعال دي. امریکا او ناتو غواړي چې خپل ځواکونه د راتلونکو میلادي کال تر پای له افغانستان بهر کړي، او که چیرته د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شو نو یو شمېر امریکایي ځواکونه به د افغانستان دننه په نهو اډو کې پاتې شي. دوی به د افغانستان ځواکونه روسي او په ورته وخت کې امریکا وای چې پر مشکوکو ترورستانو به هم وخت په وخت بریدونه کوي. ناتو هم ژمنه کړې ده که چیرته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، دوی به هم یو شمېر روزونکي په افغانستان کې وساتي، څو د افغان ځواکونو روزنه وکړي، هغوی ته سلام مشورې ورکړي او ملاتړ وکړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون مسله ولسمشر حامد کرزي ځنډولې ده او وایي چې دا تړون به د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. واشنگتن بیا ټینګار کوي که چیرته ژر نه لاسلیک شي، ممکن دوی خپل ټول ځواکونه د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه وباسي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د افغانستان د فوایدامي وزارت د ریل پټلۍ په نړیواله ټولنه کې د افغانستان غړي توپ ګټور بولی او وای چې لدې سره به سیمې او نړۍ ته د سوداګریزو موادو د انتقال زمينه برابر شي. د دې وزارت تخنیکی مرستيال نورګل منګل ازادي رادیو ته وویل چې لدې سره په هغو هیوادونو کې هم د افغانستان د ترانزیت ستونزې هواریدای شي چې د دې ټولنې غړي توپ لري. افغانستان یو اونۍ وړاندې د ریل پټلۍ د نړیوالې ټولنې غړي توپ تر لاسه کړ. د اقتصادي چارو پوهان هم دا کار د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا لپاره یو مثبت ګام بولي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پوراپور کې.
د فوایدامي وزارت مسولین وایي چې د ریل پټلۍ په نړیواله ټولنه کې د غړي توپ تر لاسه کول به وکولی شي چې په افغانستان کې د پټلۍ د جوړېدو کارونه چټک او د برخه ته د نړیوالو پام راجلب کړي. د دې وزارت تخنیکی مرستيال موین منګل وای چې نورګل منګل وای چې افغانستان د محل د سیمې او گاوند په یو شمېر هیوادونو کې ترانزیتي ستونزې لري، خو زیاتوي چې د دې ستونزو د هواري لپاره د یاد ټولنې غړیتوب ډیر ګټور دی. خاغلی منګل د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل چې د ریل پټلۍ په نړیواله ټولنه کې غړیتوب اخیستل به په افغانستان کې د ریل پټلۍ اهمیت او اعتبار ډیر لوړ کړي.
او زیات کې موږ په ټکنیکی مسایلو د خاطر هان، په ترانزیتي مسایلو د خاطر هان، تاین د دې عمدت استیشنونو او په کوم کودونو استفاده وسی چې هغه مالونه په اسانۍ سره یو بل مملکت ته ورسول شي. ټول خپل مشکل موجوده او آینده کې د دغه سازمان لاره نه موږ کولای شو چې حل کړو. کوم خندونه چې په لار کې لرو هغه د وزو ممالکو په مشوره باندې حل کړو. نو دا ټول هغه ښېګڼې دي چې موږ د دغه سازمان لار نه حاصلولی شو، او موږ په آینده کې د انتقال د تجارت په حصه کې موږ کوم مشکل ونه لرو.
افغانستان یوه اونۍ وړاندې د ډسمبر په 12مه نیټه په پاریس کې د ریل پټلۍ د نړیوال ټولنې په درې اتیایمه غونډه کې د دې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. دا مهال 204 هیوادونه د ریل پټلۍ د نړیوال ټولنې غړیتوب لري. په افغانستان کې اوس مهال د حیرتان بندر او مزار شریف ترمنځ 15 کیلومتره پټلۍ فعال ده، او له اسلام قلعه بندر څخه تر هراته پورې 124 کیلومتره پټلۍ د جوړېدو په حال کې ده. افغانستان څخه باندې 15 کال وړاندې د کریک سازمان غړیتوب هم تر لاسه کړی، او دا سازمان غواړي چې د جنوبي او مرکزی آسیا هیوادونه د ریل پټلۍ او سړکونو په وسیله سره وصل کړي. افغانستان پلان لري چې پراتونکو کې د تورخم، کابل او شیرخان بندر للارې له تاجکستان او چین سره، او د هرات، بادغیس او حیرتان للارې له روسیې او اروپا سره د سړکونو او پټلیو په وسیله وصل شي. د فوایدامي وزارت وایي چې په دې لارو کار روان دی، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې کارونه پای ته ورسیږي. اقتصادي کارپوهان هم د ریل پټلۍ په نړیواله ټولنه کې د افغانستان غړیتوب ګټور بولي، خو وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې ډیره پانګونه راجلب کړي. تاج محمد اکبر هم په دې نظر دی.
دغه صرف مستقلی چه عضویت حاصل که باید زیربنا تامین شه. زیربنا یعنی خطوط آهن باید یعنی وسپنه خط باید به افغانستان که در اعداد شه. او دغه باعث دیگر دی چه ستد کارموندنی لولش او بالاخره رشد اقتصادی تا زمینه سازی که او بالاخره ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی او ثبات امنیتی په افغانستان کی تامین دیش.
افغان حکومت وای تر 2015 میلادی کال پورې به په ټول افغانستان کې نږدې 3.5 کیلومتره د ریل پټلۍ جوړ شي، خو په ورته وخت کې داسې اندېښنې شته چې د هیواد امنیتي شرایط ښه نه شي، ممکن دا پلانونه د کاغذ پر مخ پاتې شي. اسدالله الدین، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د شفافیت د څار ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې دغه هیواد اقتصاد زورواکو انحصار کړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې زورواکو په دې کار سره د افغانستان په بازار کې آزاد رقابت په تدریجي ډول له منځه وړی او دوی په خپله د تیلو او ګازو په ګډون د ډیرو لومړنیو موادو بیې ټاکي. په راپور کې پر دولت او نړیوالې ټولنې انتقاد شوی چې دوی زورواکو ته د انحصار زمینه برابره کړې ده. د اداري خپل دا راپور د افغانستان په شپږو ولایتونو کې لسلو تنوز اقتصادي څیړونکو سره د مرکې پر بنسټ برابر کړی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په افغانستان کې آزاد بازار حاکم دی او دوی پر فعالیتونو څارنه لري. نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریالي فریبا ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د شفافیت د څارنې ادارې په دغه نوې څېړنه کې راغلي چې زورواکي د افغانستان پر بازارونو لا هم بشپړ کنټرول لري او د موادو بیې دوی ټاکي. د دغې ادارې مشر یما ترابي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دغه نوي راپور جزئیات وړاندې کړل او ویل چې دغه انحصار تر ډیره په لویو سوداګریو لکه ساختماني او لوجستیکي برخو کې رامنځته شوی دی. ښاغلي ترابي پر حکومت انتقاد وکړ چې زورواکو ته یې په خپله زمینه برابره کړې چې د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره له نظامي او سیاسي لارو هم ګټه واخلي. نو موري له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان اقتصاد د زورواکو له انحصار وژغوري.
زورواکي یو شمیر والیان، د پارلمان یو شمیر وکیلان، وزیران، د پولیسو قمندانان او داسې نور دي. زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته د انحصار له لورې میلیاردونه ډالر تاوان رسیږي. دغه زورواکي په هر هغه برخه کې فعالیت لري چې هلته پیسې وي. د مارکیټ اوسنی میکانیزم دا ډول دی چې که زور ولري خپل رقیبان یې په تهدید او یا د محدودیتونو په رامنځته کولو له میدانه لري
د شفافیت ترنې د ادارې په باور د دې لپاره چې د اقتصاد، سیاست او زور ترمنځ توپیر او پل رامنځته سي، نو باید د انحصار ضد قانون هم رامنځته سي. د دې ترنې مسؤلان وایي چې دا پالیسي باید په داسې ډول تنظیم سي چې په بازار کې رقابت اسانه او عامو متشبثینو ته هم ګټه ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د آزاد بازار سیستم پر مخ وړي چې په دې سیستم کې سوداګر د آزادې سیالۍ له لارې خپل مواد پلوري. دغه وزارت ویان وحید الله غازی خیل ازادۍ رادیو ته په خبرو کې د دولتي چارواکو لاس لرل یو ادعا وبلله او ویل په دې اړه باید لازم اسناد او شواهد وړاندې سي.
د بازار په اقتصاد کې د خصوصي سکتور رول مهم وي. دولت په هر شي کې د مداخله حق نه لري، هر شي کې رقابت نه کوي، یوازې په استثنا د خوراکي موادو، د نفتي موادو. نور دا یو ادعا ده چې دوی کوي. ښه ثبوت دی وړاندې کې د افغانستان قانون، د افغانستان حکومت انحصار ته احتکار ته هیڅکله اجازه نه ورکوي.
د افغانستان اقتصاد په بازار کې مرستندوی نړیوالو ادارو ته هم د انتقاد ګوته نیول کیږي چې په خپل قراردادونو کې پر معیارونو سترګې پټوي او ټول قراردادونه له یو شمېر هغو کسانو سره کوي چې لویه سوداګري لري. ویل کیږي کچېرې له دولتي چارواکو سره د ټولو لوی او مهمو پانګوالو د اړیکو په اړه معلومات ترلاسه او ثبت سي، او هم د دولت د لوړپوړو چارواکو د هغوی د کورنۍ او نږدې خپلوانو شتمنۍ ثبت سي، نو کېدای سي دا ستونزه تر یوه حده کنټرول سي.
د افغانستان د شفافیت د څار اداره د دغه هواد اقتصاد د زورواکو په انحصار کې بولی. هاخوته په پکتیا کې تسلیم شوی طالبان د یو ډول انحصار خبره کوي. په پکتیا کې د سولې له بهیر سره یو شمیر یو ځای شوي کسان وایي چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او خبرداري ورکوي که د ستونزو د هواري لپاره یې چارواکي اقدام ونه کړي، شاید بیا خپله لاره بدله کړي. په پکتیا کې د سولې له بهیر سره د یو ځای شویو پخوانیو وسلوالو پر ستونزو لګردېزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
په پکتیا کې د سولې پروسې له روان بهیر سره یو ځای شوي وسلوال وایي چې د سولې له روان بهیر سره په یو ځای کېدو خپه او مایوس دي. دوی وایي چې په سر کې د سولې شورا ولایتي ادارې ورسره ژمنه کړې وه چې عادي ژوند ته په ورګرځېدو به دوی ته سالم مصروفیت هم پیدا کوي، خو په خبره له دې پروسې سره په یو ځای کېدو یې نږدې دوه کاله وړي، خو کومه مرسته یې نه ده لیدلې. په پکتیا کې هغه وسلوال طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای شوي وایي په تیرو دوو کلونو کې پرته له هغو 15,000 افغانیو چې د سولې پروسې سره د یوځای کېدو پر مهال ورکړل شوي دي نور هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل نور احمد خبرې کوم چې موږ د سولې پروسې سره یوځای شوي وو نو بیا د موږ سره هیڅ همکاري ونه کړه. اوس هغه پړه دښمن شو دغه پړه دښمن شو د دواړو خونو دښمن موږ سره هر څه ژمنه کړې وه لکه موږ ته یې کور زمینه هغه کړې وه اقتصاد هغه یې سره کړې وه ژوند یې سره کړې وه لکه موږ سره هر څه هغه کړې وه خو دوی موږ سره اوس هغه په آخر کې موږ دوی هیڅ هغه ونه کړه. موږ دا غواړو چې موږ سره دوی څه همکاري وکړي دولت یې هر څه وکړي چې موږ سره مطلب کور زمینه ته برابره کړي داسې چې موږ په امن کې وو ځکه اوس یو پلته موږ مزدورۍ ته نه شو تللی مخکې به کوو چاره کم ته به یو پلته به تللو یغه خونه کې کور کې دغه خونه
دولت تاسو ته کار نه ده پیدا کړی
نه ده پیدا کړی
اوس څومره مشکل سره مخ خپل
موږ ولا اوس زیات مشکل سره مخ مخ یو
څنګه مشکلات
داسې مشکلات سره مخ مخ چې موږ اوس یو خطه نه شو تللی کېدای شي چې اوس موږ بیا که دولت موږ غم نه غواړي بیا موږ یو لار ځون ته انتخاب کوو په مخ پر ته لوړ
نور رحمان موږ د سولې پروسې سره یو ځای شوی خو دولت دې موږ سره کومک نه دی کړی یو روپۍ 15,000 غونۍ روکړي دي موږ سره نور کومک بالکل کړی نه دی نه موږ ته توجه کړی دی موږ چې دولت سره یو ځای شو باید دولت یې موږ غم وکړي اوس دغه طرفه موږ په مشکلو کې دغه پله په مشکلو کې چیرې لوړ شو چیرته مزدوري وکړو موږ ته نه کور روکړی دی نه هغه د 15,000 غونۍ ونه وتلی اولین مور چای موږ ته روکړي دي وار روپۍ موږ ته چانه دی روکړی نه موږ ته زنګ ویلی دی نه خبر کړی یو موږ دا غوښتنه ده چې دولت موږ ته توجه وکړي موږ سره کومک وکړي اقتصاد به قوي شي.
دوی دا هم وایي چې که چېرته دوی سره کړې ژمنې سرته ونه رسېږي هغه خلک چې غواړي د سولې له پروسې سره یوځای شي دې ته واڅوي چې یوځای نه شي. دا دوی په خبره چې د سولې شورا ورسره کړې یوه ژمنه هم سرته نه ده رسولې او اوس یې ژوند تر پخوا ډېر بد دی. دوی وایي سره له دې چې د وسلوالو طالبانو خطر یې په سر منلی او د سولې له روانې پروسې سره یوځای شوي وو خو اوس چې حکومت او د سولې شورا ورسره همکاري نه کوي مجبور دي وسلو ته لاس او پخوانی ژوند اختیار کړي. د سولې روانې پروسې په اړه د سیمې اوسیدونکي ښه نظر نه لري. وایي د دغې پروسې پر مخ وړونکي په جالي ډول وسلوال د سولې پروسې سره یوځای کوي. د پکتیا یو اوسیدونکی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د سولې شورا ولایتي ادارې په اړه یوه کیسه کوي. وایي
زما خپله یو ترورځی و نو هغه ته د سولې د کمیسیون له ډلې څخه یو کس زنګ وایي چې راشه تاسو سره ډېر ضرور کار ده. د هغه څېره هم خپله لکه طالبانو په ډول وه غټ ویښتې یې لرل او ښه ګیره یې وه نو چې هر کله هغه ورته راغلی ورته ډېر شل وکړه چې تا ته موږ راکټ دا شیان درکړو او دا به موږ میډیا کې وښیو چې دا سولې سره یوځای سه او دا ډېر مهم کس ته موږ میډیا ته دا ورکړو له هغه وروسته به تاسو ته موږ نوې نمره ځمکه هم درکړو او پیسې به هم در ته هره میاشت درکوو نو چې هغه دې شي نه خبر سه بیخي به هغه خواته رام نه غی ویل چې زه بیخي په طالبانو کې هم نه وم نه په حکومت کې هم د طالبانو په ډله کې زه له حکومت سره یوځای کولم.
موږ غوښتل د سولې پروسې سره د یوځای شوي دغه وسلوالو او د پکتیا د اوسیدونکو د اندېښنو او ستونزو په اړه د پکتیا د سولې شورا د مسولینو او یا کارکونکو نظر هم ترلاسه کړو خو ازادي راډیو له پرله پسې هڅو سره سره په دې ونتوانېده چې د یاد ادارې د کسانو منفي یا مثبت نظر ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې په پکتیا کې د خلکو په خبره له تیرو څو کلونو راهیسې تر دې مهاله د سولې شورا کارونه هغه ډول چې باید وي پر مخ نه ځي. داود تپان ازادي راډیو پکتیا.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
په روان خبرونه کې تر 2:30 بجو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له پخواني ځنګړي استازي کای ایډي سره په تفصیل شخیدلی یو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون مسأله څېړي. په بلخ ولایت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د بیلابیلو هنري آثارو او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون چې هدف یې افغانستان ته د سولې راوستل او د ادبي فعالیتونو وده ښودل شوی پرانستل شو. د موضوع په اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور لري.
په بلکې دا نندارتون د آلمان هیواد د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي موسسې یا اپسو لخوا د آزادي هوډ تر نامه لاندې پیل شو. په بلخ ولایت کې د آی پی ایس او یا رواني او ټولنیز مرکز صحابي دفتر مشر مهدي نیازی د نندارتون څخه د پرانستلو هدف هم په هیواد کې د سولې او آزادۍ د ټینګښت څخه ملاتړ په ګوته کړ.
اپسو دفتر فعالیت د کوم کسان چې تراما یا رواني صدمات لري هغوی سره کار کوي او دوی مثلا ناپیژندل شوی اونرمندانو سره یو سروې درلود او غوی سره چې باید غوی پیدا کی او دی غوی آثار نه استفاده وکي او دی غوی نه یو درتون جوړ او د مونږ د ریسرچ یا د سروې تقریبا د څلور میاشت را دی خو روانو چې مونږ تقریبا او توانیدو چې درې درې نیم سوه آثار د همدغه کسانونه راټول کو.
د وویل چې په دې نندارتون کې د بلخ ولایت د مختلفو هنرمندانو له درې سوه څخه ډېر هنري آثار نندارې ته ایښودل شوي چې ډېری برخه یې نقاشي او عکاسیګانو ته ځانګړي شوي دي. دا هنري آثار د دې تر څنګ چې د هنر او ادب مینهوالو ته نندارې ته ایښودل شوي نیازي وویل چې مینهوال یې د غوښتلو په صورت کې د پیسو په مقابل کې رانیولی هم شي. نیازی وایي چې دا موسسه په پام کې لري تر څو له دې لوري د افغان هنرمندانو هنري وړتیاوې لا هم لوړې او هنري اثرو ته یې بازار پیدا کړي. په دغه نندارتون کې مختلف رسامیانې، نقاشي، خطاطي، د ښځو په لاس اوبدل شوي صنایع او نور بیلابیل هنري توکي نندارې ته وړاندې شول. په مزار شریف کې د یاد نندارتون یو ګډونوال د دا ډول برنامو په لاره اچول د ځوان قشر د استعداد د ودې په برخه کې اغیزمن وبلل او پاړه یې وویل.
او هر هغه حڅه چې د فرهنګ او هنر د ودې په برخه کېږي، څه کې د نقاشي یا د خطاطي د نندارتونونو پرانستري یا په نورو هنري برخه کې، یعنی هر څه هر هغه کړنه هر اقدام کولای شي چې هم ځوانان وهڅي چې مثلا دوی هغه هنر ته چې دوی علاقه لري په هغه کې نور هم وده وکړي او هم د افغانستان یعنی دوی ته یو ذهنیت پیدا کېږي او لیوالتي هم پیدا کېږي او بل
دپسو موسسې صحوی مشر وایي چې دا لړۍ به د روان کال تر پایه دوام لري او په پنځو نورو ولایتونو کې لکه هرات، کابل، ننګرهار او کندهار کې هم همدا ډول نندارتونونه جوړ شي. باید وویل شي چې د رواني او ټولنیز ناروغیو مرکز په بلخ او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د رواني ناروغانو د درملنې ترڅنګ د آلمان هیواد د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي کمیټې په مرسته فرهنګي فعالیتونه هم ترسره کوي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
د امریکا یو غیر دولتي ټولنه وایي چې په وړي کې به یو شمېر افغانان د حقوقي او عدلي زده کړو لپاره د هیواد ته بوزي. د افغانستان لادلي سیستم سره د امریکا د عوامو کومک په نوم دغه ټولنه وایي چې دوی په 2003 میلادي کال کې دغه بهیر پیل کړی او تر اوسه 40 افغانانو په امریکا کې حقوقي زده کړې کړې دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان له عدلي سیستم سره د امریکا د عوامو کومک په نوم ټولنه وایي چې دوی راتلونکي اونۍ له هغو کسانو څخه ازموینه اخلي چې د دوی تحصیلي بورسونو ته کاندید شوي دي. د امریکا د غیر دولتي خیریه ټولنه وایي چې د دې پروګرام هدف د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم پیاوړي کول دي او غواړي چې افغانان د امریکا له قانون پوهانو څخه تجربه ترلاسه کړي. د دې ټولنې مسؤل پیټر ګروین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بریالي محصلین به د امریکا په سټنفورد پوهنتون کې د یو کال لپاره عدلي او قضایي زده کړې کوي.
موږ له
افغانانو سره مرسته کوو تر څو ځانته یو ښه ټولنه جوړه کړي. موږ په باور یو چې که د افغانستان قضایي سیستم پیاوړی سي د یو روشانه راتلونکي سبب بسي. موږ د افغانستان هغه ځوانان مشخصو چې غواړي خپل ژوند د قانون پوهنې په برخه کې تیر کړي. موږ د امریکا ته بیایو تر څو زده کړې ترلاسه کړي. موږ نوې سکالرشپونه اعلان کړي. لاتیاو څخه زیاتو د طالبانو له موږ څخه غوښتنه کړي. موږ له 240 کسانو ازموینه اخلو او 12 کسان ټاکو چې امریکا ته راسي.
د
2014 کال بریالي ځوانان به د همدې کال په جولای میاشت کې امریکا ته ځي. د امریکا د غیر دولتي ټولنې په 2008 میلادي کال کې دا پروګرام پیل کړی او تر اوسه 40 افغانانو د همدې پروګرام له لارې په امریکا کې عدلي زده کړې ترلاسه کړې دي. دا ټولنه هر کال شاوخوا لس هغه کسان امریکا ته بیایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې کار کوي او یا د قانون پوهنې په برخه کې محصل وي. دا ټولنه 80% بودیجه د امریکا له شتمنو او سوداګرو څخه اخلي او 20% نوره بودیجه ورته د امریکا حکومت ورکوي. د ټولنې مسؤل وایي چې دوی به په راتلونکو کلونو کې هم په افغانستان کې دا پروګرام جاری وساتي او د علاقې وړ کسان کولای شي چې د دې ټولنې د ویب سایټ له لارې خپل غوښتنلیکونه دوی ته ولیږي. fpjra.org د دې ټولنې رسمي ویب سایټ دی. له همدې پروګرام څخه فارغ شوی ځوانان هم وایي چې د امریکا په سټنفورد پوهنتون کې حقوقي زده کړې ورته ډېرې ګټورې وې. نقیب احمد خپلواک چې په کابل کې د افغان امریکن پوهنتون د حقوقو استاد دی، تیر کال له همدې پروګرام څخه فارغ شوی.
دا واقعا چې د زکرن یو ډکه تجربه وزمه لپاره قانون پوهان چې هلته زیو زکر
ترلاسه کی ډیر شیان تل زکوي شي مثال په توګه چې څنګه مونږ وکول شو د اختلاس او اداري فساد سره مقابله وکړو تر څو زمونږ ادارات په صحیح توګه خدمات خلکو ته انجام کړي مونږ کوي شو چې د امریکای خزده کو چې په څنګه دوی دغه حد ته راورسید تر ډیر زمونږ لپاره شته چې زده کو او قرار قرار د قانون د حاکمیت او د عدالت د پلي کولو په لور قدم واخلو.
د پروګرام ته د بریالیو افغانانو ټول مصارف د امریکا همدا غیر دولتي ټولنه په غاړه اخلي. له امریکا سربیره دا مهال ډیر افغان محصلین په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې په بیلابیلو زده کړو بوخت دي. اکثر افغانان هم په بهر کې زده کړې ګټورې بولي او وایي که حکومتي کارکوونکي د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخلي هیواد به پیاوړی او اوسنی اداري فساد به هم له منځه ولاړ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه لرو. اسمت څاروانی اوروي.
په کابل کې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو د اړیکو په اړه نن دوه ورځنی سیمینار پیل شو. اقتصادي مسایل، مخدره موادو سره مبارزه او د ګډونوالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو شوالی د دغه سیمینار هدف بلل شوی. د ننګرهار امنیه قمانداني وایي افغان پولیسو 15,000 راز راز مرمۍ کشف او نیولې دي. دا مهمات نن سهار وختي په مومندري ولسوالۍ کې له یو طالب سره نیول شوي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي په جرم ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو نن د طالبانو پر ضد وسلوال پاڅون پیل کړ. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د شکنجه او پرلپسې اعدامونو په ګډون له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو په خاطر پر ایران انتقاد کوي. ایرانی متخصصان او نړیوال قدرتونه د ایران د اتمی پروګرام پاړه د خپلې موافقې د عملی کولو لپاره بیا خبري پیلوي. دوی تیر میاشت په جنیوا کې موافقه کړې و. هغه امریکایي چې د روان کال په لومړیو کې طالبانو ته د موادو رسولو په تور محکوم شوی و د نیویارک یوې محکمې په 15 کال بند محکوم کړ. ټاکل شوی دی چې د اوکراین ولسمشر نن ناوخته د دغه هیواد له ځینو رسنیو سره خبري وکړي. دا خبري به مستقیما خبري شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې په خپل لویدیز مهاد کې لینینګراد کې اسکندر توغندي ځای پر ځای کړي او کنه کړي. د بشنې نړیوالې موسسې امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن یې خبر کړ ویلي چې په سوریه کې په جګړه بوخت له القاعده سره تړلي یاغیان په خپلو پټو زندانونو کې بندیان شکنجه کوي، وهي او وژني. او د اسرایلو امنیتي ځواکونه وایي د عملیاتو په ترڅ کې د فلسطین د قواو یو غړی وشتای او وژلی دی.
مخکې تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني ځانګړي استازي کای آی ډی تفصیلي مرکه خبره کړو د پاکستان لور ته راوړو. د افغانستان پولي تشیر مده شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر بي پوسټي د ځانمرګ بریټ پترس کې څلور پاکستاني عسكر وژل شوي او 15 شنور ټپيان دي. چارواکو د ډیرو ټپيانو حالت د اندېښنې وړ بللای دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پورا پور کې.
د افغانستان پولیس سیرمه د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په میرلي کې امنیتي مسولین وای چې د پنځشنبه په شپه د سیمې پر کجوري امنیتي پوسټ د ځانمرګي بریټ په نتیجه کې نه د پاکستانی سرتیرو د مرګ ژوبلا وخته. د سیمې د امنیتي مسولینو په وینا ځانمرګي بریټګر له باروتو ډک موټر د امنیتي ځواکونو له قلا سره وجنګاو چې په ترس کې سلور سرتیری مړه او 15 ټپيان شول چې د ډیرو حالت د اندېښنې وړ دی. مسولین همدارز وای ټپيانې د بنو او کوهټ نظامی رښتونونو ته لیک ډولي او په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړی دي. د دوی په وینا په ټپيانو کې د 15 تنو حالت نازک دی. د شمالي وزیرستان یوې با خبرې ځای سرچینې د هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل پر پاکستانی سرتیرو د بریټ په داسې وخت کې شوه دی چې په دغه سیمه کې له 13 ورځو راهیسې ګرز بندیز لګیدلې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نشته. د 14 غږ دومره زورور وو چې تر ډېر لرې سیمو پورې واورېدل شو. تر بریډ روسته تر ډیره پورې د وړو ډزو غوناهم اوریدل کېدل. په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی امنیتی ځواکونو دا برید په داسې وخت کې شوی چې د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې وه چې له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرو اترو ته لومړیتوب ورکوي او د دوی پر خلاف پوځي عملیات یې د وروستي انتخاب په توګه ساتلي وو. خو د پاکستانی طالبانو وایان شاهد الله شاهد د دوشنبه په ورځ د پاکستان حکومت تر اعلان وروسته د دغه هیواد رسنیو ته ویلي وو چې له حکومت سره به خبرو اترو ته کینني او په خبره پاکستانی پوځ زموږ پر خلاف د عملیاتو چمتووالی کوي، دوی د پښوق عملیات وکړي، موږ هم جګړې ته چمتو یو. پاکستانی طالبانو د دغه هیواد له حکومت سره هغه مهال له خبرو انکار وکړ چې تر روان کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د دوی پخوانی مشر حکیم الله مسعود په داسې وخت کې وژل شو چې دوی د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو د پیل لپاره غونډه رابللې وه. د پاکستانی طالبانو نوی مشر ملا فضل الله تر مشر کې دوه وروسته له پاکستانی حکومت سره له خبرو اترو انکار وکړ او د خپل پخوانی مشر د بدل اخیستو اعلان وکړ. د یادونې وړ ده چې د شمالي وزیرستان د ځانمرګي برید مسولیت د انصار المجاهدین په نامه ډلې منلې.
چی خواهد شد و چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واوري.
د آزادی په څپو کې پروګرام کې نن د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا او د دوی پر امکاناتو بحث کې شي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پر خبرونه کې برخه واخلئ. پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار 19 تفری پروګرام لرو، خو اوس یو مهمه سیاسي مسله راخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني ځانګړي استازي کای ایډی څرګندونی دی وایي چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته سرتیری او پیسې واستولې، خو ستراتیژي نه لرله او نه هم د هیواد په سم توګه درک کړ. نوموړی وایي افغانستان تر هر څه زیات سولې ته اړتیا لري، خو د سولې په برخه کې د پاکستان د کردار ډیر نهیلی شوی دی. کای ایډی په دې اړه هم نظر ورکړی دی چې ولې د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون مسله ځنډېدلې ده. له کای ایډی سره په واشنگتن کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته راوبلم.
افغانستان او امریکا پر دوه اړخیز امنیتي تړون بحث کوي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي تر هغه پر تړون لاسلیک ونه کړي تر څو شرطونه نوي منل شوي. د ولسمشر دا دریستا څنګه ارزوي؟
That's a very difficult question. I would have liked to be in Kabul and to
دا ډیره ګرانه پوښتنه ده. کما په کابل کې نیغ په نیغه ولسمشر اوریدلی وای نو لما سره به د دې ځواب لپاره اساس وای. اوس چې ستا د پوښتنې خواته راشم نو د دې دوه طرفه دي. یو خو ولسمشر په لویې جرګې کې ویل چې د امریکا او افغانستان یا د ولسمشر کرزي او ولسمشر اوباما ترمنځ د باور کمښت دی، او زه پر دې پوه یم چې د هغه مطلب څه دی، ځکه چې د 2009 زیږیز کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې امریکایي استازو ګوتې وهلې وې. دا په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده. ولسمشر کرزي د هغې پړ شوی و، بیا یو نیم لکه سرتیری افغانستان ته واستول شول چې سوله راولي، خو دوی په دې کې بریالي نه شول چې خپله موخه ترلاسه کړي. نو ماته ښکاري چې ولسمشر ښایي په هغې هم مایوسه شوی و او هغه ډیر شکمن و. په دې کې بله موضوع د سولې بهیر ده. هر ځل چې د سولې عمل په پیلېدو و نو ختم به شو. په وروستي ځل په دوهې کې د جون په میاشت کې همداسې وشول. دا د ولسمشر کرزي له کبله نه دي شوي، بلکې زما په نظر د امریکا او قطر دواړو لخوا د بد انتظام مې له کبله دا عمل پر مخ لاړ. نو ولسمشر باید ډیر تریخ وي، دا یو طرف شو. دویم، زه دا فکر نه کوم چې تر اوسه افغان ملي سرتیری د امنیت ټول بار او چتولو وړتیا لري، دا مهمه ده. او زه دا فکر هم نه کوم چې افغان اقتصاد د دومره پیاوړی وي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو بار یوسي. نو یو حل باید راوستل شي. زه هم دا وایم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید د امنیت تړون نه یوازې منظور شي، بلکې باید لاسلیک هم شي. زه خپل خبرې په دې تمام کړم چې هر وخت ولسمشر کرزی سر څوک ګوري یا په واشنگتن کې ملاقات وشي نو رسنۍ ترې خبرې شي، د شرایطو خبر رسنۍ ته ورکړل شي. له دې سره باس نور تودیږي. خاموشه ډیپلوماسي هم شته ده. نو زما په نظر دا به هوښیاري وي چې دواړه خواوې سره کښېني او رسنۍ ته ډېر څه ونه وایي او په سمه توګه مسئلې حل شي.
ستاسو پاند اول امریکا پر دې خبرې ټینګار کوي چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. آیا دا د امریکا لپاره ګران کار دی چې څو میاشتې وروسته د دې تړون تر لاسلیک کېدو پس خپلې تیاریانې وکړي؟
It's almost impossible for me to say. The Americans say that they need the time to
لازم اله لپاره ممکن نه ده چې جواب ورکړم. امریکایان وايي دوی وخت ته اړتیا لري چې د پاتې کیدونکو سرتیرو لپاره تیاری وکړي. دا د غوي دریض دی او دا رښتیا هم ده چې یو داسې وخت راځي چې یو جواب باید ورکړل شي. چې دا هر څه ورځ وی زتر نیم خبر ځکه زما منځګړې نه يم.
نو اته ځدا فکر کوي چې په سیمه کې د ترهګری پر ګواښ سربیره به امریکایان خپل ټول سرتیري وباسي او د تیرو 12 کالونو لاس راوړین به هم له خطر سره مخامخ کړي.
I certainly hope that Afghanistan and what has been achieved
زه یقینا د هیله لرم چې څه چې په افغانستان کې لاس راوړل شوی دی باید وساتل شي او نړیواله ټولنه به دا وساتي او پرمختګ به روان وساتي. خو زه دا فکر کوم چې دا هم مهمه ده چې پر امریکایي سیاست هم پوه شو. که د بهرنیو یا دفاعي چارو په وزارت کې تاسو له چا سره خبرې وکړي نو هغوی غواړي چې خپل مالی او دفاعي پلانونه عملي کولو ته دوام ورکړي. خو د کانګرس پر غړو د ولس نظر فشار لري او دا هغه د کانګرس غړي دي چې راتلونکي کال د بیا انتخابي دوه لپاره دریږي. دوی بیا پر سپینې ماڼۍ فشار اچوي چې له افغانستان خپل سرتیري وباسي. په امریکا کې نور هیڅ دا لیوالتیا نه ده پاتې چې له خپلې خاورې د باندې جګړې ته دوام ورکړل شي. دا ویل شو چې دا فشار د بهرنۍ تګلارې او د بهرنۍ تګلارې لاسته راوړنو منطق خلاف دی.
تاسو په تیرو 12 کالونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او په ځنګړې ډول د امریکا رول ته څنګه ګوري؟
There has been some major achievements, no doubt about that. Sometimes
په افغانستان کې لوی راستراوړنې لرو، په دې کې هیڅ شک نشته. کله کله دا لاستراوړنې پړسول کیږي، یعنی مبالغه کیږي، خو دا بریاوې لوی وي. نننی افغانستان د 2001 او 2002 زیږیز کلونو پرتله ډیر مختلف دی. مهمه دا ده چې دا بریاوې وساتل شي. که دا لاستراوړنې د تعلیم، صحت، رسنیو، مخابراتو یا هر برخه کې چې وي، یو داسې نوی نسل جوړ شو چې د پخوانی هغه پرتله فکر او نظر جلا دی. خو نړیوال ټولنې په افغانستان کې ځینې جدي تیروتنې کړې دي. تر یو پاس چې بل رپورت راځي نو دا ښیي چې موږ څومره ډېرې پیسې ضایع کړې دي. موږ باید یو ستراتیژي لرلی، موږ نه لرله. موږ افغانانو ته غوږ نه شو، باید غوږ مو ورته نیولی وای. زه دا هیله لرم چې اوس باید موږ پر افغانانو ځان پوه کړو او په کارونو کې ورته د پخوا پرتله ډېره ونډه ورکړو.
ښاغلی قاعده، نړیواله ټولنه په دې کې ولې بریالی نه شو چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي؟ ځینې کسان وایي بهرنیو په افغانستان کې سمه ستراتیژي نه لرله.
Well, you say we didn't have the right strategy. My question is, did we ever have a strategy?
ته چې وایي چې موږ سمه ستراتیژي نه لرله، نو زما پوښتنه دا ده چې آیا موږ ستراتیژي لرله؟ هم موږ نه لرله. موږ هڅه کوله چې ډېر سرتیری واستو، ډېر مالی سرچینې پیدا کړو، خو یې رښتیا موږ کله ستراتیژي لرله؟ هم د مثال په توګه د تعلیم په برخه کې تر کلونو موږ د نویو ښوونځیو پر جوړولو توجه ورکړه. آیا موږ دې ته توجه ورکړه چې ښوونکو ته تعلیم ورکړو؟ آیا موږ د ابتدایي او ثانوي او بیا لوړو زده کړو او مسلکي تعلیم ترمنځ پر رښتې توجه ورکړې ده؟ آیا موږ د تعلیم ستراتیژي لرله؟ نه. آیا موږ د بیخبنا جوړولو یا انفراستراکچر جوړولو ستراتیژي لرله؟ د پرمختګ کړنلار مو لرله؟ زه فکر نه کوم چې موږ لرله. نو ماته داسې ښکاري چې افغانستان د مواقع او د ځای کولو ځای دی. دلته په رښتینه ډول په ستراتیژیک توګه کار نه دی
شوی.
افغان ولسمشر حامد کرزی په بیا بیا دا ویل دي چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې امنیت ټینګولای شي، سوله راوستای شي. تاسو ورسره موافق یاست؟
I am very disappointed about the Pakistani role. Year after year after year
زه د پاکستان لکردار ډیر مایوس یم. تر کلونو موږ ډیر سادهګانو. هر وخت چې پاکستان اشاره ورکړي چې همکاري ته تیار دي، موږ منلې ده او باور مو ورباندې کړی دی. او بیا تر څو ونه یو میاشتو وروسته راته معلومه شوې ده چې پاکستان رښتیا بدلون نه دی راوستي. دا ځل بیا موږ په ورته حالت کې یو. اوس موږ په پاکستان کې نوې وزیر اعظم او نوې پوځ مشر لرو او داسې هیلې دي چې اوس به د پاکستان عمل بدل شي او زه رښتیا هیله من یم چې داسې به وشي. زه فکر کوم چې که موږ د افغانستان اور ونه واژه، نو د پاکستان اور به لا شدید شي. او همدا وجه ده چې زه هیله من یم چې د پاکستان لخوا به بدلون راشي. ما په خپله د پاکستان په عمل کې بدلون نه دی لیدلی. یوازې ځینې داسې اشارې مې لیدلې دي چې د یو بدلون لامل ګرځېدای شي، خو ما تر اوسه بدلون نه دی لیدلی.
ښاغلی قاعده، افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د جنگ میدان دی. ستاسو په فکر آیا دا جګړه پر افغانستان تپل سوې ده که نه د افغانستان داخلي حالاتو دې جګړې ته لار برابر کړه؟
انټرونشن دټ فالوډ 9/11 واز اولموست انېویټیبل.
د سپتمبر تر حمله وروسته په افغانستان کې د مداخله مخه نشو نیول کېدای. دا اړینه و. زه فکر نه کوم چې امریکا هیڅ نشول کولای. نو څه چې وشول هغه د افغانانو په همکارۍ یو محدود پوځي حمله و چې طالبان او القاعده له افغانستان وویستل. پښتنه دا ده چې آیا موږ په کافي اندازه د القاعده او طالبانو ترمنځ توپیر وکړ او کنه؟ یقینا موږ دا کار ونه کړ. دا تیروتنه وه. هغه وخت ناره دا وه چې یا خو تاسو زموږ ملګري یاست او یا هم زموږ دښمنان. په دې کې د بل ډول خلکو لپاره هیڅ منځنۍ لار نه وه. دا خطرناک کار دی ځکه چې موږ بیا تیروتنې کوو.
ولسمشر کرزی ته براسو، تاسو هغه لډیر مدیره حصې پیژنئ، تاسو هغه د یو مشر یا سیاستوال په توګه څنګه ارزوي؟
I think he is clearly the dominant politician in Afghanistan and has
زما په فکر هغه یو غالب سیاستوال دی او په افغانستان کې د غالب سیاستوال په توګه پاتې شو دی. هغه قوي سیاستوال دی، هغه خوښیار دی، په دې کې هیڅ شک نشته. هغه سل په سلا افغان سیاستوال دی. موږ بیا بیا تیروتی چې هغه نیم غربي او نیم افغان دی او دا چې هغه لږ زموږ دی او لږ د افغانانو. زما په فکر هغه سل په سلا افغان سیاستوال دی او باید موږ پر دې خبره ځان پوه کړو ځکه تر اوسه موږ ځان نه دی پوه کړی.
نو آی نړیواله ټولنه په ولسمشر کرزی پوهیږي، د هغه په دریس پوهیږي او یو ولسمشر کرزی په دې نه دی توانېدلی چې خپل نظر په سمه توګه وښيي.
نظما
په اند نړیواله ټولنه په هغه سم نه پوهیږي او ته خبرې له دې زیات ما بله خبره نه ځوروي چې هر کال نوی سیاستوالان، نوی قمندانان او نوی سفیران راځي. د افغانستان په اړه لږ خبر وي، خو بیا هم ولسمشر کرزی او افغانانو ته مشوره ورکوي چې باید څه وکړي او ولسمشر ښایي له دې کارونو سخت ستړی شوی وي. زما خواهش دی چې پر ځای د دې چې سیاستوالان کابل ته د دې لپاره لاړ شي چې کرزی ته یو کار کول ووایي، دوی باید ورشي او ورته وای خاګلی یو لس مشره، موږ ستا هیواد نه پیژنو، نو ته له موږ څه تمه لرې؟ څه بس تاسو لپاره تر ټولو غوره وي چې موږ یې وکړو؟ خدا کار ډیرو کمو هیواد مشرانو کړی دی. زما په یاد دی د 2008 زیږیز کال د جون په میاشت کې په بخارست کې د یوې سرمشریزې پر وخت د ټولو هیوادونو مشرانو ویل دا به په افغانستان کې کوو او هغه به کوو. خو د جرمني چانسلر انګیلا میرکل ولسمشر حامد کرزی ته ویل موږ ستاسو هیواد نه پیژنو، تاسو له موږ څه تمه لرئ چې څه درته وکړو؟ زما په اند دا ډیره ښایسته خبره وه او زه وایم کاشکې نورو هیواد مشرانو او قمندانانو هم داسې خبره کړې وای.
شغله کې دا ورستی پښتنه مې دا چې افغانستان په تیرو 12 کالونو کې پرمختګونه کړی دي، خو له ننګونو سره هم مخامخ دي. ستاسو په نظر مهمه ننګونه څه دي؟
سوله
کار خبره ده. سوله او زه دا باور لرم چې تاسو تر هغه سوله نشئ راوستای چې له طالبانو او یاغیانو سره مو خبرې نه وکړي. زه خبر یم چې ځینې یا کېدای شي ډیر کسان په دې باور وي چې وایي نه ښایي دا سم کار نه دی او یا کېدای شي هیڅ نتیجه ونه لري. خو که تاسو له نن 15 یا شپږ کال شاته لاړ شئ نو در معلومه به شي چې د جوړجاړي موضوع د نن پرتله ډیره لانج بنوه پخوا. ځینې خلک وایي تاسو باید د ښځو حقونو او د نجونو ښوونځیو ته د تګ په اړه اندېښمن اوسئ. زه هم دا اندېښنې لرم، خو دا فکر هم کوم چې تاسو به له اقتصادي ودې د خزو او سړیو دواړو ارمانونه نشي پوره کولای. زه فکر نه کوم چې تاسو پرته له پرمختګه په خوانی لاستراوړنې ساتلی شي یا پرمخت للی شي. پرته د مسول استخراج، پرته د وسپنې له استخراج، پرته د تیلو او غاز له څنګه پراخول او نورو دې ته ورته کارونو تاسو اقتصادي ودې او پرمختګ نشي کولای. او که تاسو نور ټولنې هم وګورئ چې مخ پر ودې دي، نو هلته به در معلومه شي چې بازار خلکو ته، کارکونکو ته ضرورت لري او دا هغه وخت دی چې مساوات پر رښتینی ډول پیدا کیږي. زه دا هم وایم چې اساسي قانون د قانون واکمنی او قوانین ډیر مهم دي، خو تاسو باید یو بازار ولرئ، یو کاري بازار چې ښځو ته موقع ورکړي چې په ټولنه کې خپل کردار په سمه توګه ولوبوي او دا هر څه په اقتصادي پرمختګ کیږي. او اقتصادي پرمختګ تر هغه نشي کېدای چې په هیواد کې جګړه وي، ځکه پانګون کې داسې ځای ته نه ځي.
په افغانستان کې مو د ملګرو ملتو د پخواني ځانګړي استازي کای ایډي څرګندونې اورېدې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په مهمو شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 خبريږي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو د انټرنیټ لالارې هم په azadiradio.com کې ونیسئ. اوس هم د ګوریا چارونیس تفریحي پروګرام لرو.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا خوګو ورېدونکو سلام د کشرانو په جرګې پسې مشرانو جرګې بوتلې جنگ پیل کړ په خوابه کشرانو له مشرانو زده کول خو سه مشران له کشرانو زده کوي مقصد چې جنگ سور نشي کغه بوتلې جنگونه وي کې د توپکو سیاسي جنگونه وي او که استخباراتي جنگونه د پولې پټي جنگونه تر جرګو رسیدل او د غولکو تر توپونو او کلاشینکوفونو څوک په یو څه جنگ کوي او څوک په بل څه لکه وزیران چې په څوکۍ کوي او وکیلان په امتیاز غوښتلو او بیا د وزیر د احتجاج په ورځ وزیر او وکیل خسره وهي لکه چې پرته له جنګه گزاره ګرانه ده د خبرونې په پیل کې مو بازار ته بیایو او د بازار له حاله مو خبرو زموږ خبریال ورختا سای په بازار کې دی ورختا سای باوري
اورم څه دی ویل
موقعیت دی چیرته دی او څه خبرې دی
موقعیت په 15 ناحیه کې دی او مهمه خبرې داری چې دلته هم خلک ښه په غوسه دي خو ظاهرا غوسه نه ښکاري او ټول په خپلو کارونو اخته دي هغه د یو تن د ترکارۍ کراچۍ ته ودرېد او رومیان اخلي دغه بل تن قصابۍ ته ننووت او دغه دی له قصابۍ نه یو تن راووت خو داسې ښکاري چې له ځان سره کنځل کوي لکه چې غوښه یې خرابه ورکړې ده زه به پوښتنه ترې وکړم چې په څه په غوسه دی او ورور او بخې ځان دې راوپېژنئ
توبه 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 اعصابه را خراب کړل وروره څه وایې خبره دې کوه خبره
ولې په غوسه یې
څنګه په غوسه نه شم یوه کیلو غوښه کې له نیم کیلو زیات هډوکي راکړل دا خو ما ولیدل او چې څومره نور شیان به بیا په کور کې ګورم هغه خو لا پاتې دي
په کور کې به څه وګورې
خو چې په کور کې دا پاکټ خلاص کې او وخه را وباسي نو بیا یې دومره څوړونه او جبرغې درته پکې داتاو کړي وي چې له غوښې به دې زړه تور کړي
خو چې داسې دم بهیې اخله د غوښې خوړلو تېر شه
ب عجیبې خبرې کوې که یې مونږ ونه خورو نو مېلمه ته خو به یې راوړو که نه
څه د حل لاره هم لري او که
نه نه زړه په ښکنځلو سړو بله د حل لاره نه وینو
خوږو اورېدونکو هغه د یو بل تن رومي بانجان بیرته په کراچۍ ور خالي کړل په غوسه دې خواته را روان دی پوښتنه به تېوکړو چې ولې بانجان رومي بیرته پرېښودل ورور وبخه ځان دې راوپېژنئ
خادم خان یمه د مفلسانو د کوڅې اوسېدونکی
نو خادم خان رومي بانجان دې ولې بیرته پرېښودل او دغه غوسه ولې
ته وګوره دې بې انصافه خلکو ته څو دانې جوړ او پاخه رومیانې دې خواته ایښي دي او اخیستونکو ته د ډیرې له شا د ښو بانجانو په بیه دا ورکوي
نو د ډیرې مخه او شا څه کوي مقصد رومیان دې خو درکوي
لیونی کیږه ما د ډیرې شاته یې ټول خام او راسته او خراب ایښي دي د ډیرې د مخې د څو ښو رومیانو په بیه ټول دغه خراب درته لي او ساده
نو د دغه بې انصافۍ د مخنیوي لاره څه ده
هیڅ لاره نه لري اخیستونکی څو کنځاوي وکړي او لاړ شي نور به څه وکړي او ماما
ولې شاروالۍ نشي اصلاح کولی
نه که نه کراچي والا او شاروالۍ اصلاح کړې ده
پوه نه شوم
خو شاروالۍ والا ته پیسې ورکوي او په ارامه زړه دغې ارام خورۍ ته ناست وي
نو اخره به یې څه وي
د اخیستونکي کنځاوي او بد رات
ګرانو اورېدونکو هغه د یوې مېرمنې له هماغې کراچۍ نه رومیان هم واخیستل او رومیان والا ته دعاګانې هم کوي زه پوښتنه ترې کوم چې دا ولې عادي و بخا زه د ګوړې اچار خبریال یم څنګه داسې خوشحاله او دعاګانې کوي
زویا دغه لاسونه خو مې وینې چې دواړه بندې او سودا د پکې
او وینم یادي
نو رومیان والا ته دې خدای خیر ورکړي په خپله په پاکټ کې رومیان راته واچول او را یې کړه ډېر ښه سړی و
چې خرابه یې نه وي اچولې درته پکې
کور کې به یې وګورم چې خرابه اچولې وه شی شلای بورته وکم
د نن ورځې د بازار رپورټ هم دومره و سبا ته به په تورو بانجانو او درملتونونو غږېږو د خدای په امان هلو اورې
هو اورم ای
رپورټ هم دومره و
او بکا چې د تخنیکي ستونزې له امله دې رپورټ نشر نه شو
پروا یې مه کوه ورځ خو مو تېره شوه
اوس
تاسو واده کول هم د کوی قاف تر غره اوختلو کم نه دی. د همدغسې یو واده لندن ته مو بیایو چې خبر شئ د لور پلار څه غواړي.
خانو څنګه سو خوخه مو سو کنه؟
او لتا سینه خلک به څوک وی
نو چې دا سید سر به معلوم کو وای جنگ شودیار سر شودیار بیا به دا واده په وخت نه سره خپکیغو او بل به مو مو وینو چې بار مو پورته کولای سو کنه؟
ما ورخطا کیگا دا سی بار نه در باندې کدم چې پورته نشی کړای. او
خیر یوسی خانو وای چې څه شی غواړي؟
ها تر تا می جار کې ولور نه در څخه اخلم.
سترګې دې جار
نو چې ولور نه اخلم له دواړو خواو به خلتی پتاوي، یعنی کوم شیان چې مونږ ناوي ته اخلو هغه به هم تور ته اخلي.
واده خو به په کور کې کوو.
نه نه او سړیا دا ولور مې د څه لپاره درته پرېښوده؟ خو د هوټل لپاره مې وانخیسته. واده به په هوټل کې کوو او په ډېر لوکس هوټل کې به یې کوو، له دې نشم تېرېدلی.
ځه سمه ده، په هوټل کې به یې وکړو.
او کوژده د نکروز شپه واده درېیمه او اومه به ټول په هوټل کې وي، او د همدې لپاره مې هغه دې ولور د څخه وانخیسته او نه یې اخلمه. بیخي د خاطر جمه لره، زه خپله د هوټل شوقي نه یم، خو لور می وای چې دا هر څه به په هوټل کې کېږي، ځکه چې همصنفیانې مې بیا پیغور رانه کي.
ولا خو څه درته ووایمه، دا ډېر غټ مصرف نه ده.
پرېږده سړیا، دا ولور پیسې دي، دا ټول مصرفونه پورته کوي.
ولور دې ایله د کوژدې مصرف پورته کي.
دا څه وایمه وروره، اعصاب مې مره خرابوه. لس لکه افغانۍ ولور مې در څخه اخیسته، په لسو لکو دغه ټول کارونه کېږي.
ښه، په دې مې پوه کړه چې نور څه غواړې. نور
تا ته دې وویل سي طلا د تا خپل کار دی، ځکه چې هر څومره ډېره واخلې بیرته دې خپل کور ته درځي. خو معمول دا دی چې یو سیټ د غاړې هار، یو سیټ بنګړي، یو سیټ ګوتې او څلور شیان دي لکه پایزیبونه او نور شیان چې ماته اوس دغه نومونه نه راځي او نه دي معلوم.
دا شکر چې نه دي در معلوم.
او د اخیستلو پر وخت به دي انګور در سره لاړه سي، هغې ته ټول معلوم دي او خوښ به یې کي. پر تلا سربیره جامې، بوټونه او څپلۍ دي چې هغه هم د ښځو کار دی، چې څومره یې خوښول هغوی به یې خوښوي. نو ته خو پوهېږې چې د نارینه و سر نه پرې خلاصېږي، همداسې ده که نه ده؟
سترګې دې جار سم.
خو جامې به جوړه له لسو زره افغانیو کمی نه وي، او پر جامو سربیره به درې دانې اول نمبر ایراتی چادرګانې، درې دانې اول نمبر عربي اجابونه، او درې څلور جوړه لوکس دریشګانې هم اخلي.
په دې مې پوه کړه چې په دغه چادرګانو، اجابونو او دریشګانو څه کوې؟ دا د څه لپاره باید واخلو؟
کله چې تیریسا جان انګور دی یادومه له خاره کلي ته ځي، نو چادري باید واغوندي، ځکه حالات خرابه دي. خدای مکه له کومې بدې پیښې سره مخامخ نه سي، او بیا به خلک خبرې نه در پسې کوي چې انجینیر له خار سره عصري سو او بدلون یې موندلی دی. داسې ده که نه؟
هو همداسې ده. ځه په مخ. نور
نو انګور دي چې له کوره بازار ته د سودا لپاره وځي، مجبوره ده چې عربي جاب واغوندي، ځکه چې یو خو به یې څوک پیژني نه، او بل به د کوڅه ډب الوکانو له شرم خوندي وي. او چې کله دفتر یا کوم رسمي محفل ته ځي، نو دریشي به اغوندي. او
یاره، دومره دروند بار کله پورته کولای سو؟ ته داسې وکړه، یو څه شیان پکې راکم که.
دا څه وایې وروره؟ ته ګمان کوې چې مونږ پوښتنه نه ده کړې؟ زوی دې په ټوله کوڅه کې په معاون مشهور دی. معاون څه وړوکی سړی خو نه دی؟
صحیح ده چې معاون دی، خو
ګوره وروره، مونږ هم د دې وطن خلک یو، څه له بهره نه راغلي. ښه ډېر معاونان مو لیدلي دي، هر یو ته داسې واده کول داسې نه ښکاري لکه یوه کپنه سوه چې خولې ته اچي.
ګوره د تا خبره سمه ده، زما زوی چې د لوغو معاونانو څخه نه دی، د خوراکي ډېره کمه تنخوا ده.
ته نو څه وایې چې دا ټول چارواکي یوازې تنخوا ته ناستي؟
خو د ما زوی نه رشوت اخیستلی سي او نه هم کوم بل اختلاس مختلاس کولی سي.
یو هم نه وایي چې رشوت اخلم او یا هم اختلاس کوم، خو هغه دي میلیاردران دي میلیاردران، آنچه په سلګونه نور کسان یې په دسترخان بیلونه راشول. د ما او د تا قدر مصرف د آسونه دی، د آسونو او د موټرونو او سپیانو خو یې پرېږده کنه.
ګوره ته رښتیا وایې، خو دا د ما زوی چې ده هغسې معاون نه دی. او سړی سر خلاص کړه.
نو څه ډول معاون دی؟
د ما زوی په یوه دفتر کې د سر آشپز معاون دی. سر آشپز؟
نو بیا دې اسې په مونږ دغه د واده خیال پلونو ووهل.
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن، صادق سپینغر، ستاره امینی او زمسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 یو اویا، خوست یو، کندز یو، کندهار 22 او جلال آباد 4.
بارزه سلام و روز بخیر.